السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي د خبرونه پر راپورونه کوي چې افغان حکومت د ملکی مرګ جوړ لپاره د یو نامه ورسته راپور نیمګړی بولی نن د شنبې د سلواغي دلويش پوجوښتمه د فبراير میاشتې 15مه وشت کله مخکې په همدې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد قواوې له افغانستان ووتلې په دې اړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور هم درته لرو خو اوس اسد الله الدین خبرونه په خبرونو پیلوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان حکومت د ملکی مرجوب له په اړه د یونما راپور نیمګړی بولی په ننګرهار کې د داعش 25 وسلوال مخالفین وژل شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ جوړ په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور نیمګړی بولی اجرایی ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه په راپور کې یې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي د راپور له مخې په 2015 کال کې 3545 ملکی افغانان وژل شوي او 2455 ټپیان شوي چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د ولس مرګ جوب له مسؤل بلل شوی دی د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل یونما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکی تلفاتو ارقام وړاندې کړي په داسې حال کې چې طالبان په 23 ولایتونو کې ملکی وګړي لیوي مخې په نخه کړي دي طالبان په سلو کې د 28 ملکی تلفاتو مسؤلیت نه مني رسنیو ته پاستول شوی بیان کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا راپور یو ارخیز بللی خو د اجرایی ریاست مرستیال ویان وایي طالبان په تیرو کلونو کې هم د ملکی تلفاتو مسؤول وو د ننګرهار ولایت چارواکي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې د اچین ولسوالۍ په دې سرک سیمه کې په د سرک نومي سیمه کې ګډو ځواکونو د داعش وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي د ننګرهار امنیه قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر دې مهاله 25 داعشي وسلوال وژل شوي او لاس نور ټپیان دي نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د اچین ولسوالۍ اتلس کلی د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شوې دي ښاغلي شیرزاد همدارا زیادونه وکړه چې دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې د دې ولسوالۍ نورې سیمې هم د داعش له وسلوالو پاکې شي د پروان ولایتي شورا وایي د پروان د پوهنې د ریاست د اجراتو په اړه هر ورځ سلګونه عریضې او شکایتونه ترلاسه کوي د پروان د ولایتي شورا رئیس غلام بهاودین جیلانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې ریاست په بې‌کفایتۍ تورن کړ
متاسفانه
بدبختانه معرف دی وای له بعد مرغ موږ په پروان کې یو ناکام معرف تجربه کړ هله من يم چې څوک خپه نشي موږ سلګونه شکایتونه ترلاسه کړي او د ورځې سلګونه عریضې راترسيږي د پروان د پوهنې ریاست د تورونه ردوي او چارواکي وایي چې د ولایتي شورا مسؤلان غواړي پر دوی خپل شخصي غوښتنې ومني نن د سلواغې یا دلويش پګوښتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو وښتمه کلی زده نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده د سیمه ییز ارګانونو خپلواکي اداره وایي ټول والیانو ته امر شوی چې له افغانستانه د سرو پوځونو د وټلو کلیزه په پرتمنو غونډو او مراسمو ولمانځي په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو چارواکي ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیمه کې بشري وضعیت کړکې چندي د دغه سازمان سرمنشي لامبرتور زانیر پرون ویل جنگلیو درنی وسلې د جګړې لمړۍ کرښې ته نږدې لیږدولي او بلتون غوښتونکي په ځانګړي ډول د شپې لخوا پوځي فعالیتونه او تمرینونه کوي لامبروتو زانیر د مونشن امنیتی کانفرنس په څنډه کې ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل اوربان هغه څه چې تمه کېده نه رعایتېږي
لبد مرغه لا هم فعال شخړه روانه ده اوربان هغه څه چې محتمل درلوده نه مراتي موږ ځینې درنې وسلې لیدلې دي چې د منسک موافقې پر خلاف لومړی کرښې ته نږدې لیږدول شوي دي موږ روان پوځي فعالیتونه په ځانګړې توګه د بلتون غوښتونکو په لوري کې د شپې لخوا پراخ پوځي تمرینات کورو هلته ډېر تحرکات شته چې د اندېښنې وړ موضوع ده
د مونشن په امنیتی کانفرنس کې روسیه پر کې فولودیز د اوکراین په ختیځ کې د روانه جګړې اورته د لمنوهلو تور پورې کړ. دغه جګړه د تمې خلاف نږدې دو کلونو ته غځېدلې او په نتیجه کې یې د 2014 کال د اپریل راهیسې څه باندې 9000 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما له پوتین سره په یو ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پوتین اوباما ته ویلي چې له اسلامي دولت ډلې داعش سره د مقابلې لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا شته. کرملن په یو بیان کې وایي چې پوتین همداراز هیله څرګنده کړه چې اوکراینی چارواکي به د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره خپل مکلفیت د منسک له موافقې سره سم ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وړمه ورځ وویل مسکو له اوکراین څخه د روسي سرتیرو د ایستلو او کیف ته د اوکراین د سرحدونو د کنټرول د سپارلو په ګډون د منسک له موافقې سره سم د خپل مکلفیتونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر وروستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکن دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د سوریې د اوربان موافقه لاسلیک شوه. مکن پرون د مونشن امنیتي کانفرنس د روسیې ورځې په غونډه ته په وینا کې وویل چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. مکن زیاته کړه ولسمشر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی او روسیه په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح کړي. او روسای خبر دا چې ترکیه وایي د سوریې د اوربان د موافقې لمخې په سوریه کې د کورد جنگیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره با خپل دې کار ته دوام ورکړي. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته وویل انقره به د خلکو د ملاتړ د قطو په نوم د وسلوالو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه د ډلې ته د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی د همکارۍ ډلې په سترګ ګوري. د ترکیه پاوز پرون د دوهمې ورځې لپاره د کوردی وسلوالو پر مرکزونو د توپ مرمۍ وورولې. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي په دې حمله کې د سوریه د ډیموکرات ځواک د ډلې دوه جنگیالي وژل شوې دي. پرون د مخکې فرانسې حمله انقره څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کوردانو پر اهدافو حمله بندې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د اوربان له موافقې سره سم ټول پوځي عملیات باید سمدستي بند شي. د خبرونو پای
اته بجې او اته دقیقې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د ملکی مرګ جوبلې په اړه د یوناما وروستۍ راپور نیمګړی بولی.
باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرګ جوبلې شمیره زیاته وای.
ویش کله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتې.
د دې ډېر ظلمونه او وحشتونه وکول. په 1918 کال په شپږشتم د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
د کندوز لپاره نوی ټاکل شوی والی خپل سره وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې خپل سره یو لاس واخلي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې مو د داعش ډلې پر ضد د روانو پوځي عملیاتو له وروستي حاله خبرو. په بل راپور کې اوري چې یو امریکایي سناتور په سوریه کې د سولې پر موافقه انتقاد وکړ. د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور نیمګړی بولی. یوناما پرون په خپل راپور کې که څه هم د ملکی افغانانو د مرګ جوبلې د ډېرې برخې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې، خو د یوې برخې مسؤلیت یې د افغان حکومت غاړې ته اچولی دی. افغان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو راپور نیمګړی دی او طالبان تر هغه څه چې په راپور کې یادونه سوې په ملکي تلفاتو کې زیاته ونډه لري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2455 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د یوناما راپور وایي په سلو کې 12 نور ملکي وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوي دي. جمهوري ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د هیواد په 4 ولایتونو کې ملکی وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 امن ولایتونو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه چمتو کړي دي. موږ تیر کال په 4 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګي کېدونه او د سړک غاړې چاوینې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې وو او په ښارونو کې افغان ځواکونو هیڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بینان په دای سا باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې شمیره زیاته وایي.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکي وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 12 ملکي تلفاتو پړنه مني. رسنیو ته په یو واستول شوي بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلي دي چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکي تلفاتو مسؤل وو.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو ستر عامل و. دوه کال مخکې هم د ملکی مرجوی تر ټولو لوی عامل دوی و. سش کال هم دی هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکي تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدې چې د یوناما راپور نیمګړی بولی خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړي ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او عمدي حملو ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلې او د نتیجې ته رسیدلې دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عامو وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
ومردل چې د افغان حکومت چارواکي په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور نیمګړی بولی. د کندز لپاره نوی ټاکل سوی والی خپل سر وسلولو ته خبرداري ورکړ چې د خپل سرو څخه دی ډډه وکړي. اسدالله عمر خیل ژمنه وکړه چې کندز ښار به بیا د دولت ضد وسلولو لاستور نسی. دا په داسې حال کې ده چې وسلول اوس هم د کندز پر ځینو سیمو کنټرول لري. اجمل آریان او نور تفصیل.
د سیمای زورګانونو د خپلواکي درې موین عبدالمالک صدیقی لخوا د کندز ولایت لپاره اسدالله عمرخیل دیوالی پتوګه معرفي شو. اسدالله عمرخیل د کندز ولایت یو له پخوانیو جهادي قماندانانو څخه دی او له دې مخکې د دې ولایت د سولې شورا رئیس و. د نموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی والی ته په خطاب کې وویل چې د کندز ولس له هر څه مخکې امنیت ته اړتیا لري او تاسو باید په دې ولایت کې د امنیت په راوستو کې ګوټلې ګامونه پورته کړئ. د کندز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې تلپاتې سوله او امنیت براولي. همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې کندز بیا ځلې سقوط نه کوي. زه له همدې ځای غیر مسؤولو وسلوالو ته همدارنګه قاتلونو ته خبرداری ورکوم چې له خپل سری څخه لاس واخلي او په هر قیمت چې وي د خلکو قاتلان به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارم څو شرعي حکم پرې تطبیق کړي. عمر خیل زیاته کړه چې وروسته له دې په دې ولایت کې هیڅ زورواکي ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي او یا په سیمه کې خلک په یو نوم او بل نوم وځوروي. په همدې حال کې د پولیسو د 1315 زن قماندان لوی پاسوال شیر عزیز کامول وویل چې اوس مهال په کندز کې په کافی اندازه دولتي ځواکونه شتون لري. همدارنګ د ځانګړي ځواکونو یوه 200 کسیزه قطعه هم ځای پر ځای شوی او ډیر ژر به په دې ولایت کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي.
این تبلیغات دشمنه که در کندوز است که تاریخ سقوط
دشمن دی خلق و ترمنز ویره خبروی چی گوا که کندوز سقوط کوی خود سوک چی دی کندوز دی سقوط خوبو نوینی خپل خوب دی دیامو سینده ووی زه تاسو تا دارد در کوم چی کندوز سقوط نکوی. بله خواهتا پا کندوز که دی پامیر دی شلم فرقی قماندان جنرال محیدین غوری وویل چی دوی امنیتی زواکونه دی دی ولایت پا مهم و سیمو که زای پر زای کردی او پا نگدی ورزو که با دی طالبانو پا روران دی تصفیوی عملیات هم پیل کردی.
یک قماندان به تنهایی خود هیچ کار کرده نمیتونه. وقتی میتونه
یو قماندان په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولای خو موږ هغه وخت کولای شو چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړو چې ولس له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او پرته د خلکو له مرستې امنیت راوستل ناشونی کار دی. د یادونې ده چې کندز ته په داسې حال کې والی معرفي کیږي چې اوس مهال د دې ولایت مرکز پورې اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او د طالبانو پراخ حضور په سیمه کې د دې ولایت اوسیدونکي هم ډیر په اندېښنه کړي دي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې ولسوالۍ کې داعش ډله هم فعاله ده. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري پرون دغه ولسوالۍ ته سفر کړی و. له جلال آباد نه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، سهار په خیر. اول خو که د چارواکو د دغو رسمي څرګندونو څخه تیر سو، څه مو ولیدل او څه واورېدل پاچین ولسوالۍ کې؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. تېره ورځ چې کله اچین ولسوالۍ ته لاړلو، دلته د دې سړک په سیمه کې چې یو لوی داغ دی، په دغه ساحه کې عملا د افغان ګډو ځواکونو چې هغې کې ملي پولیس، ملي اردو، سرحدي ځواکونه، همدارنګه ملي نت ځواکونه ورسره برخه درلودله. په دغه ساحو کې ځوی عملیات له تېرې درې ورځو راهیسې روان و. هغه ساحې چې له سوال څخه پاکې کړې وې هغې کې عملا د سیمې پاڅون کوونکو دپاره یې پوستې جوړولې او هغوی ځای پر ځای کول، او د سیمې خلک هم ډېر خوښ وو. دوی د رسنیو سره چې مرکې کولې، هر یوه د خوشحالۍ اظهار کول او ویلې چې له ډېر وخت وروسته د دوی ساحه ارامه شوله، موږ په ډاډه زړه باندې راوتلي وو، او دا لومړی ځل دی چې په دومره تعداد باندې خلک د خپل کلي ته راغونډېږي. په ټولو په مرکو کې ډاډ ورکولو چې دوی هغه په تېر کې ډېر درد لیدلی دی، او د راتلونکي لپاره به دوی هڅه کوي چې دا خپله ساحه چې د وسلوالو د شتون څخه پاکه وساتي، او بیا به هېڅکله وسلوالو ته اجازه ورنه کړي چې راشي او د دوی ژوند تریخ کړي.
په دغو عملیاتو کې څومره وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خصوصا د داعش ډلې غړو ته؟
په دغه عملیاتو کې د امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په وینا باندې تر دې دمه 15 تنه داعشیان وژل شوي دي او 10 تنه نور ټپیان دي، او د دوی په وینا باندې تر هغه وخته پورې به دغه عملیات دوام کوي تر څو د اچین ولسوالۍ بهرنۍ غاړې چې هلته اوس هم داعش وسلواله ډله فعاله ده، تر څو پورې چې هغه یې هم نه ختم کړي او د ساحه نه وي پاکه کړي، دا عملیات به دوام وکړي.
ګڼې کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله بې ځایه شوي وي، یا هم د داعش ډلې د ظلمونو له وجې چې دوی خپله په خپلو مرکو کې یادونه کوله، دغو کورنیو ستنېدل بېرته دې ولسوالۍ ته پیل شوي دي؟
خلک له ډېر وخت راهیسې په تمه وو. هغه مرکې تاسو به هم اورېدلې وي چې ازادي راډیو سره دوی مرکې کړي وو، دغه ژمي د یخنۍ څخه دوی په اندېښنه کې وو چې بېرته حکومت ورته ساحې امن کړي تر څو بېرته خپل کلو ته ستانه شي. خلک له ډېر وخت راهیسې په انتظار کې وو، خو دا چې اوس دغه عملیات روان وي، دغه ساحې له وسلوالو پاکېږي، نو وبرېدل شي چې په راتلونکي کې دغه کورنۍ بېرته ستنېږي. او ولې اوس په هغه ساحه کې چې عملیات روان دي هلته کورنۍ نشته، او ټول کورونه خالي دي او یوازې د جګړې میدان ګرځېدلی.
ډېره مننه شاه محمود شینواري و په جلال آباد کې. نوموړي اچین ولسوالۍ ته سفر کړی دی. په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې افغان قواوې دغه عملیات پر مخ بیایي. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې څه باندې 40 تنه داعش غړي وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحد افغان له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول کیږي، ځکه دوی د عامو خلکو له کورونو پر افغان قواوو اندښتونه کوي. رحیم الله مقدس بیا له افغان پوځیانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، ځکه د دوی په ډزو د ملکیانو کورونه هم په نښه کیږي او دوی ته مرګ ژوبله اوړي. کمال الدین سپاند لیکلي د یونما له پروني راپور سره سم په یوه کال کې 1000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتل دردونکي خبر دی. شفیع الله نایل بیا د جنگ لشکیلو لور یو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. محمد فهیم ساحل له افغان حکومت څخه هیله کړې چې د لوګر د امنیت ټینګښت پام واړوي. احسان الله جواد له هلمند لیکلي د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست په هلمند کې د جګړو له لاسه له بې ځایه سوي کورنۍ سره تر اوسه عاجلې مرستې نه دي کړې. نور اغا بیا په ګرشک ولسوالۍ کې د ناامنیو له زیاتېدو شکایت کړی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي چې د سمکنیو ولسوالۍ د نوي ښار د بازار سړک ډېر کندو کفر دی، په کار د جوړولو ته پام وسي. عبدالبصیر عابد بیا له کونړ لیکلي چې په کار ده د چپی درې ولسوالۍ د سړکونو جوړولو ته بودیجه ځانګړې سي چې ورانو سړکونو عوام په تکلیف کړي دي. محمود روشن له غزنی لیکلي په کار ده د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر وخت او په شفاف ډول ترسره سي.
دا واستاد سوزین اسمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رایل جلوا. اوس به نوریاس نوری راتووي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه سرغلي
ډیرو رسپانو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې تمرکز کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې د مخکینی 2014 کال په نسبت د ملکی تلفاتو شمیر په 3 زیات شوی دی. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوی چې تیر کال له 3500 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 1400 زیات ملکیان هم ټپیان شوي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په سلو کې 21 ملکي تلفاتو د 4% لامل د هغو چاودیدونکو وسیلو چاودنې بلل شوي چې له جګړو پاتې دي او د 12 نورو عاملین معلوم نه دي. ګارډین د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر زید راد الحسین څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افغانستان خلک د وحشیانه او بې هدفه حملو له دوام چې د نړیوال قانون پر اساس منع دي کړي. دغه حملې تقریبا د بشپړ معافیت په فضا کې دوام لري. ټلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي ته په اشاره لیکي د ملکي تلفاتو نیمایي یعنی په سلو کې 50 ښځې او ماشومان دي. ټلګراف په کابل کې د یونما د یو چارواکي دانیل بیل قوله ویلي چې وایي تیر کال زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دا یو بېساری رقم دی. ټلګراف لیکي د بشري حقونو د څار سازمان څېړونکي پاتریشا ګاسمن په دې باور ده چې د ملکیانو وژنه باید جنګي جنایت وبلل شي. د ورځپاڼې په وینا میرمن ګاسمن د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو ارقام تکان ورکوونکي بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم دا مسله په یو راپور کې څېړلې او تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی تر سرلیک لاندې د کندوز د سقوط پیښې ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو انتحاري حملې او په کندوز کې شدید جګړې د دې سبب شوی چې د ملکي تلفاتو له پلوه 2015 کال د 2009 کال را په دې خوا له هغه مهال راهیسې چې د ملګرو ملتونو لخوا د ملکي وګړو د تلفاتو د شمیر د ثبت بهیر پیل شوی تر ټولو ناوړه کال وي.
سشکل د دلویش پوجوشتمه له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو ورځ په داسال کې منځل کیږي چې د راپورونو لمخې پخوانی شوروي او اوسنی روسي یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړه تازه شکړې ده. په افغانستان کې ځینی پخوانی جهادي مشران د وخت د حکومت فعالان او ځینی سیاسي کارپوهان افغانستان ته د شوروي پوزونو دراتګ او بیرته سنیدلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. اجمل تورمن په خپل تفصيلي راپور کې دغه نظرونه راټول کړي.
ډېری افغانان په دې نظر دي چې روسیه باید د جنرال ګوروموف شکرونه په یاد ولري او بیا په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان نږدې نه کړي. ویل کېږي چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد وروستی جنرال بوریس ګوروموف له حیرتانو پل نه تر ستنېدنې وروسته مخ د افغانستان لور ته کړ او له ځان سره یې تر شونډو لاندې شکر ادا کړ چې بیرته ژوندی خپل هیواد ته ستنېږي. د پخواني شوروي اتحاد تر 1,00,000 زیات سری لښکرې چې د 1950 نریز کال د جري په شپږمه د ببرک کارمل په وخت رسولو افغانستان ته راغلې، تر 9 کلونو وروسته د 1980 مریز کال د دلوي پشپګويشتمه د ډاکټر نجيب الله د حکومت پر مهال له افغانستان نه ووتی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیه باید له تیرو نه عبرت واخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي او دغه تجربه بیا تکرار نه کړي. هر ورځ به چې لمر راوخته دوی به شل میلیونه ډالر افغانستان ته ورکول، مهارول یې نه شوای کولای. اوس نو څه ته اړتیا لري چې عبرت نه اخلي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ دا باید د هغه ځای د چارواکو لپاره یوه ترخه تجربه وي. هغه مهال چې ونه شوای کولای، اوس یې بیخي نشي کولای او اوس یې چې کوم نیمبند حالت ترلاسه کړی دا به هم بایلي.
خو د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله وایي چې د شوروي پلوي حکومت یو شمېر کسان اوس هم په حکومت کې دي او په کار ده چې پخوانیو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه جوړ شي چې نور عام خلک د نړۍ د قدرتونو د سیاستونو ښکار ونه ګرځي. د دغې ډلې غړی محمد رحیم جامی:
باید تیرو ترخو تجربو ته په پام سره داسې میکانیزمونه او برنامه جوړ شي چې تر دې زیات عام او عادي خلک په افغانستان کې د ابر قدرتونو د شومو سیاستونو ښکار ونه ګرځي.
اوس چې شوروي ته د شوروي پوځیانو له بیرته ستنېدو څو لسیزې اوړي، پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیا یو ځل بیا د وتلوالو طالبانو په ملاتړ غواړي په افغانستان کې د جګړې اور ته ځان رانږدې کړي. راپورونه وایي چې وتلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ خبره وروسته تر هغې پیدا شوه چې د طالب وسلوالو د توپک خوله د داعش ډلې په لور واوښته، کوم چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه یې ځان ته ستر ګواښ بولي. د روسي چارواکو له قوله دا هم ویل شوي چې یو شمېر طالب مشرانو له جمهور رئیس پوتین سره لیدلي او د روسیې د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. دا چې د افغانستان له جګړې څخه د پخواني شوروي اتحاد له برخلیک د روسیې د عبرت خبره کیږي، تر ډیره هغه پخوانۍ ترخی خاطرې د افغانانو در پدری وژنې، نیول او بندي کول د سړي مخې ته دروي کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو څه باندې یو میلیون افغانان ووژل شول. په میلیونونو نور ټپیان او شاوخوا 5 میلیونه نور ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته کډه شول. دغه شان شوروي پوځونو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. د راپورونو له مخې 1,300 شوروي سرتیري وژل شوي او 10,000 نور ټپیان او معلول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم دا تاییدوي چې هغه مهال له بشري حقونو نه ښکاره سرغړونه شوې ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر نورو بشري سرغړونو ترڅنګ وویل چې هغه مهال له عدلي او قضایي څېړنو نه پرته له ډیریو کسانو زندانونه ډک او ووژل شول. یو افغانه میرمنه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کوم جرم پرته یې د شپې په تیاره کې پلار او څلور رونه له کور وایستل شول او موده وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پنځه کاله موږ دوی ولټول او تر 5 کلونو وروسته یې په یو خط کې لیکلي و چې موږ د دوی 3 کسان وژلي، نورې مه لټوئ. مور مې نالوستې وه، لیک یې چاته ورکړی و چې ورته یې ولولي. بیچاره د پل چرخي په لاره زوف کړی و.
د دې په شان په لسګونه نور افغانان هم ښایي ورته خاطرې ولري چې په وار وار به اورېدل شوي وي. افغان جهادي مشران د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو راتګ افغانستان ته ښکاره یرغل بولي، وایي چې شورویان د افغان مجاهدینو د مبارزو او سرخندنې په نتیجه کې له افغانستان نه ووتل. پخواني جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد وایي چې د شورویانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهاد کې وو هغه له منځه ولاړ.
روسانو په راتګ سره هغه ابهام چې په جهادي جریان کې وو هغه له منځه لاړ. افغانانو دشمن جنسیت روسو، عقیده کمونیزم، سیاست تجاوز او د ډېر ظلمونه او وحشتونه وکول. 9 کاله او 2 ورځې پاتې شول او په 1968 کال په شپږشتم د دلو باندې باخماتې او سرماتې ووتل.
خو د چار یو شمېر کارپوهان او د وخت د حکومت یو شمېر فعالین په دې نظر دي چې د پخواني شوروي اتحاد سری لښکرې د وخت د حکومت په بلنه چې ویل کېږي تر 2500 ډیری غوښتنه شوې وه افغانستان ته راغلې وي او هدف هم د هغو ډلو ځپل ول چې د حکومت پر ضد د پاکستان لخوا پارېدلې. دوی دغه شان له افغانستان څخه د شورویانو په وتلو کې د ټول افغان ملت او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله علي زړې نه هېرېدونکي ګڼي. د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار:
وتل د ترو لشکرو له افغانستانه لویه بریا د افغانستان د خلکو او د ډاکټر نجیب الله و چې هغه په دې کې ډیر بر لاس ورود او ډیر زحمت پکې وست.
په خانه جهادي مشر فضل الله مجددي وای کچیر څوک بیا هم په افغانستان کې ډیر غل فکر وکړي نو افغانان به یو موټه او پر وړاندې ودرېږي. کڅه هم په کار ډول د وسواله طالبان نه د روسیې د ملاتړ پاړه اسناد او شواهد نری څرګند، خو د روسي چارواکو څرګندونو ته په پام شک دی چې له طالبانو سره د دوی لخوا پوځي مرستې شوې وي. طالبانو هم تر اوسه د روسي مرستې او ملاتړ نه دی تایید کړی، خو د جګړې له لیکونو راپورونه وایي طالبان پر داسې وسلو سنبال دي چې افغان ځواکونه یې په واک کې نه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اتنیمه بجې سوید مهمو خبرونو سرختونه له اسد الله لودین ناوري.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بللی. د ننګرهار ولایت چارواکي وای پاچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. نن د سلواغې یا دلوش پګوښتمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو وښتمه کلیزه ده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس په لوري بیلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي دي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغند رول ولوبوي. یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر روسي موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسي له پوځي یرغل سره مرسته کوي. او ترکیه وایي د سوریه د اوربان د موافقه لمخې په سوریه کې د کورد جنگیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي.
د مهمو خبرونو سرختونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي د مور د مړینې د کموالي لپاره به په هیواد کې د قابلو شمیر 1200 ته زیات شي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په داس حال کې د قابلو د زیاتولو هڅې پیل کړي چې اوس مهال د هیواد په سبان د 1400 روغتیایي مرکزونو کې یو قابله هم نشته. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کابل کې د قابلو د نړیوال کنفدریشن د خدمتونو د معرفي کولو په ناسته کې وویل په هیواد کې د مور د مړینې د کچې کمولو ته په کار ده چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د قابلو شمیر زیات او د کار کیفیت لوړ شي. د وبل هڅه کوي چې په هیواد کې د قابلو شمیر له 1500 څخه 1200 ته لوړ کړي.
تا 11000 باید تعداد د افغانستان افزایش
د قابلو شمیر باید 1200 ته لوړ کړو، ځکه چې اوس هم روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسي لږ دی. دا ستونزه د قابلو په زیاتولو سره کمیږي. قابلې کولای شي چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې عمده برخه واخلي. هڅه کوو د کمیت ترڅنګ کیفیت هم په پام کې ونیسو.
د وبل په ورستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لامل په روغتیایي مرکزونو کې د قابلو موجودیت ده. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ورستیو لسو کلونو کې د قابلو شمیر له 1450 څخه 1500 ته او د روغتیایي مرکزونو شمیر له 1400 څخه 2100 ته لوړ شوی ده. مخکې له وخته ودونه، د خوړو نامناسب رژیم، د زیږون پر مهال د وینې ضایع کیدل، د وینې لوړ فشار، ناخبری، د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې د ماشومانو زیږول په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې عمده لاملونه ګڼل کیږي. د قابلو د خدماتو پلان چې د عامه روغتیا وزارت او د قابلو د ټولنې لخوا جوړ شوی هدف خلکو او په تیر میندو او ماشومانو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې د روغتیا او خوړو د برخې رئیس وایي چې په دې برخه کې بل افغانستان سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې د قابلو نړیوال کنفدراسیون چې له روغتیا وزارت سره مرستې کوي وایي چې دوی به هم په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې کنفدراسیون مشره فرانسیس دی استریک وایي
عمومی درک داده چه قبیله د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې مهم رول لري. من ژمنیو چې د مور او ماشوم د مړینې په کمولو کې کار وکړو. زمونږ هڅه داده چې ټولې کورنۍ قبیلو ته لاسرسی ولري.
خلک وایي له افغانستان سره په دې برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته شوې، خو خلکو او په تېره میندو او ماشومانو ته اوس هم لازم روغتیایي خدمات نه ورسیږي. ډاکټران تاکید کوي چې د عامې روغتیا وزارت دی د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته پر وسایلو او مسلکي پرسونل سنبال روغتیایي مرکزونه فعال کړي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راولویږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو راپور پسې اوریدلې سی. په سوریا کې د اوربند موافقه چې له څو کاله خونړیو جګړو وروسته په دې وروستیو کې سلا اوربندې وسوه، په دې هیواد کې د سولې لپاره هیلې راژوندۍ کړې دي. خو د امریکا، روسیې او د سیمې او لویدیځ د نورو پیاوړو قدرتونو ترمنځ دې موافقې ځینې اندېښنې هم رامنځته کړې دي. ځینو لویدیځو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي روسیه د اوربند موافقې له متن څخه په ناسم استفادې سره په سوریه کې د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو هڅه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله له احمد تکل ناوري.
یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربند پر روستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي ارغل سره مرسته کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو په سوریه کې د اوربند موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی مکین پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس د وروستۍ ورځې غونډې ته په وینا کې وویل:
Let's be clear about what this agreement does. It permits the assault.
راځي چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي او د بشر اسد د رژیم له مخالفو ډلو څخه غواړي چې جګړه بند کړي. خو روسیه ته اجازه ورکوي چې پر تروریستانو بمباري وکړي او روسیه ټول تروریستان بولي، حتی ملکیان. مسکو ویلی چې د دې ډلو پر ضد حملو ته به دوام ورکړي، خو لویدیځ چارواکي وایي د روسیې د حکومت په هوایي حملو کې ډیری هغه ډلې په نښه کیږي چې لویدیځ ملاتړ کوي. ښاغلی مکین وویل روسیه به له اوربند څخه په کار اخیستو سره پر حلب ښار د سوریې د دولتي ځواکونو له عملیاتو څخه ملاتړ پراخ کړي او د اوربند موافقه به د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. مکین زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی کړي. روسیه په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح او د سوریې له جګړې څخه د روسي وسلو د ازموینې د یو لابراتوار په توګه کار واخلي. مکین وویل روسیه په اوکراین کې هم له همدې طریقې کار واخیست او د خبرو او اوربند په وسیله خپل پوځي اهداف تعقیب کړل. د سوریه د اوربند موافقه چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغې په اړه بحث وکړ، په سوریه کې د یوې اونۍ لپاره د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، خو د داعش او جبهه النصره په څیر افراطي ډلې په دې اوربند کې نه دي شاملې. کرملین وایي اوباما او پوتین پرون په خپلو خبرو کې د امریکا او روسیې د دفاع د وزیرانو ترمنځ د همکارۍ او نږدې تماس پر اړتیا ټینګار وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې دا همکاري به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې له بریا سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ناربرت رویتګن چې د صدراعظم انګلا مرکل له نږدې همکارانو څخه دی ویلي دي چې روسیه په سوریه کې د اوربان له موافقې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او یا هم دا چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د ورکوسو عزیزانو د خبرونې مینهوالو ته. ډېر زیات خوشحاله یم چې بیا هم په دې خبرونه کې له تاسو سره غږېږم. زه عبیدالله رهنما یم د هلمند ولایت څخه. ما د ورکوسو عزیزانو خبرونې ته یو زیری را او زه د ازادي راډیو یو سکر لاسته راوړم. ده که څه هم په تېره خبرونه کې ما پیغام پرېښوی او زموږ هغه ورک شوی دوست د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شوی دی، او دا ډېر ستر ویاړ دی د ازادي راډیو څخه د جان محمد پلار سردار محمد ډېر مننه وکړل او خوشي یې وښول. ازادي راډیو ته د پرمختګ دعا وکړه او د ازادي راډیو همکاران یې په ډېرو دعاګانو بدرګه کړل. که څه هم جان محمد دوه نیم کاله د خپل کور څخه نادرکه وو، د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شو. په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه او همدا خبرونه یې اورېدلې وه. وروسته موږ سره په اړیکه کې شو او خپل کور ته راستون شو. دا ډېر د خوښۍ ځای دی او د ازادي راډیو څخه زه هم د جان محمد کورنۍ ډېره زیاته او د جان محمد دوستان ډېره زیاته مننه کوي. موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو زموږ لپاره یوه داسې ښایسته او په زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. رښتیا هم دا د خوښۍ زیری دی. زه ټولو اورېدونکو ته د خصوصا د جان محمد دوستانو ته مبارکي وایم چې د همدې خبرونې له برکته موږ جان محمد خپلې کورنۍ ته راستون کوي. نو ازادي راډیو چې تل وي او د ازادي راډیو له پرمختګ په هیله، نو که چیرې د جان محمد دوستان غواړي چې د جان محمد د کورنۍ سره دا خوشي کې ګډون وکړي یا خوشي کې عمل مانځي را سره، نو په څه پر وسه ودرې شپاړس نه نوي شپاړس شماره ګډون وکړي. شماره یو ځل بیا څه پر وسه ودرې شپاړس نه نوي شپاړس. ډېره مننه له ازادي راډیو په دې هیله چې دغه پروګرام ته تر ډېر وخته په خپل دفتر کې ځای ورکړي او دغه پروګرامونه تر ډېره پر مخ بیسي. ډېره مننه له ازادي راډیو تل دی ازادي راډیو خبرونه د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کله چې عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، نو ما ده ته تلیفون وکړ او د هغه ورک شوی عزیز پاک لمه ورڅخه معلومات واخیستل چې د په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پریښو. اولته دغه معلومات هم په دغه تلیفوني پیغام کې ویلی وو. راځي چې دغه د ما غړي خبرې له دغه محترم ورور سره یو ځای سره واورو. ګران وروره، تا ازادي راډیو ته تلیفون کړی و چې د تاسې یو دوست په نامه د جان محمد او د ازادي راډیو له لارې نه پیدا سو، که ته مونږ ته ووایې چې تاسې دغه دوست اوس چیرته ده، په کوم حالت کې ده، او د دوی دا قصه څنګه وه؟ ګران ورور، د جان محمد چې تاسې نوم واخیسته، دا د هلمند ولایت د کومې ولسوالۍ نه ده؟
دا د هلمند ولایت ولسوالۍ نه د جان محمد اوس هم مهال هم ورمال ژوند کوي، کور مال څه دي، تقریبا
او اصلا په دې برخه کې چې جان محمد له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو، تاسو ډېره مرسته وکړله، که څنګه؟ کله چې جان محمد له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو، تاسو هلته وئ که نه؟
ډېر زیاته مننه رهنما صاحب، مننه یو جان مننه. ګرانو اوریدونکو، تاسې له محترم ورور عبیدالله رهنما سره د ما خبرې واورېدلې. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي، او لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، داسې معلومیږي چې د ازادي راډیو هڅې بې ځایه نه وي، او ډېر ورک شوي عزیزان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو ګرانو دوستانو، راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوست محمد پاکله معلومات لري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
بلې السلام علیکم. زه نعمت علمی ولایت گریش ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته د اسلامت په نامه باندې یو زموږ په ګریش ولسوالۍ کې ژوند کوي، په چیرسو مخ دی، په نشه اخته دی. زه د کندهار ولایت یم، د کور سره دوره کړې ده تقریبا درې شپږ میاشتې. وکیل درس لیکه د اسلامت راکړله وایي معلومات غواړي. مخکې به دغه نمبر خپل ټلیفون 0 8 0 4 2 0 4 8 ټلیفون نمبر یې زه بیا 0 8 0 4 8 2 0 0 4 8.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو خبري. ګران اوریدونکو، یو محترم ورور په نامه د توریالی له بګراموینه آزادۍ رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي شخص پاکله د آزادۍ رادیو نه داسې معلومات خپاره شوي دي.
الو، سلام علیکم. توریالی د بګراموینه خبرې کوم. ورور، یو نیم وخت دوی هفته مخکې یو اعلان مو دوستانو واورېدلی و د لاور کې یو کس د 15 کال کېږي چې یو سړی سره کار کوي په لاور کې، او کله یې چې د پکتیا یم، کله یې چې د خوست دغه نشانی صحیح متره کې د یمو نفر ورور انداغه چې په یو پخې یې ګډ ده، یلې د هماغه یمو نفر ده. دغه آدرس هر چې مو دغه سړی په کار دي که زحمت نه کېږي دغه شمېرې ته مو ته مسج کوي چې مو د خپل نفر سویر شورای ولو. ډېره زیاته مننه. کور مو آباد.
تاسو د محترم توریالی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د حبیب الرحمن پاک معلومات دي.
حبیب الرحمن خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبرې، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی پر استب خوا باندې که پس کوم خوا باندې، او بالکل ماته مثال دغه نه و راته منظور بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 5 2 5 9 3. بیا درته وایم 0 5 2 5 9 3. ټولو اورېدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. په آزادۍ رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور آزادۍ رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د آزادۍ رادیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله معلومات خپره شوي دي. د دوی ورک شوی عزیز جمعه خان نومیږي. دغه ورور ته باید ووایم چې د دغه محترم جمعه خان پاکله د آزادۍ رادیو له لارې نه کوم تلیفوني پیغام ما د آزادۍ رادیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. په هر حال، راځي چې دغه تلیفوني پیغام خپور کړو او تاسو یې واورئ. کېدای شي چې محترم جمعه خان خپلې کورنۍ ته تلیفون وکړي او یا هم د جمعه خان ځینې دوستان له آزادۍ رادیو سره ارتباط ونیسي او یا هم راستن دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د دوی تلیفوني پیغام به واورو.
السلام علیکم. عبدالرحیم ولد ملا عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمشت ولسوالۍ خبرونه کوم. د جدي 28 ورځ د مازیګر 4 بجې د 50 دقیقو شاوخوا د جمعه خان په نامه د خدایداد زوی د غورمشت ولسوالۍ و آزادۍ رادیو ته خپل ځان معرفي کړی دی. د آزادۍ رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې په مهربانۍ سره د جمعه خان د سکونت ځای او د ده نمبر دوباره په آزادۍ رادیو کې زیر تر زیره نشر کړي. جمعه خان د خدایداد زوی 28 کاله کېږي د ایران و خواته تللی او ندرکه شوی دی. اوس یې پته د آزادۍ د رادیو د خوا څخه شوی دی. او جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا شده تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کوي او که بل کوم ورور ته یې پاتې وي په مهربانۍ سره دې په دغه نمبر سره تماس ونیسي 0 8 9 5 0 9 2 0 8 9 5 0 9 2.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. په آزادۍ رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. یو محترم ورور له آزادۍ رادیو نه پښتنه کړې ده چې د آزادۍ رادیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په کوم ورځ پرېږي. راځي چې د دوی تلیفوني پیغام واورو.
زه
د سره دغه معلومات سره د ازادي د کارکونکو خدمات د خپل لپاره راکې د سره ډیر ځواني بمونی چې دغه د ورکسو اجزانو خبرونه په کوم ورځ خبروي او په ورځ کې چې خبروي چې ساري غرمي ماشان کله خبروي دغه معلومات ماته نشته د سره زبر ټلیفون نکاتو ما بس یو ځواني د لپاره خو دغه معلومات کومه راکې ډیر ځواني بدی
ګران اورورم د ورکوښو عزیزانو خبرونه د یک شنبه په مسپیخنې خبرونه کې او د دوشنبه په سهارنۍ خبرونه کې تاسو کولای شئ چې واوري د تاسو د لا معلومات لپاره راځي چې دغه خبرتیا یو ځای سره واورو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبري په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است ګرانو اوریدونکو اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
د عبدالمنان زوی د اجازهجان مسوی د فامیلۍ اوسېدونکي د کندار نو ورک دی چې تاسو معلومات راکړي
د زړګی ارمان د هلمند څخه خبرې کوم زما یو خور دوست خالد خان اجي دغه زوی دی ورک شوی د اجپرید خان زوی دی ورک شوی دی هر ورته کپاته ستا په دا ټلیفون نه زنګ ووهي صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه شپږ دوا دوا نه کار ورته پته یې موږ ته په داسې شماره معلومات راکړي
تاسو ما څه په نیمه له کندهار ولایت ما خسر دی پاکستان تللی دی ډېر کلونه کېږي چې په بابا باندې ناستې لږ دی وسه ټلیفون اړیکه شي کېدلې ده لږ دی هم که څوک په دې اړه معلومات لري ما د ټلیفون نمبر دی صفر اویا پنځوس څلور ویشت
سلام علیکم دزاری ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه نعمت میرم د چرشنو مسالی د خود سیمې یم ما د یو خاله زوی دی د جمعه خان په نامه د 12 کاله کېږي ولک دی د غوچک د کلي دی د عبدالحجیب استاد زوی د ګلوار اکان لسی کې هر چاته معلومات په دغه شمېره جسمو سره اړیکه ونشي سپر و سپر اته پنځه څلوېښت یو شپته پنځلس موږ بل شمېره دغه ده سپر و سپر څلور سپر و سپر و سپر څلور سپر و دروشکته یو دېش
بلیا السلام علیکم یو ځوان چې تقریبا سلیر وشکال له عمر لري د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د اشغی د کلی دی د عبدالباری زوی دی او خپل نوم مشهور ده د اوس نوم شیرین دی او اصلي نوم یې په محمد نبی سره مشهور په شیرین دی اصلي نوم یې محمد نبی دی نو کې چاته پاتې د کیږي چې ورک کې چاته پاتې په دغه شیره کې مسته زنګ وي صفر اویا صفر اویا شپېته اته سوه دوه چا وسلام
زما یو کاکا زوی دی د دیارلس کاله کېږي چې شا د کندهار په ولایت د شاغا په سیمه کې مدرکه شوی دی او هر چاته چې د احسان الله په هکله معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي او د احسان الله لپاره نن چې دی عبدالکریم دی مشهوره به ملا عبدالمد خونسر دی پلار یې هم په یو لاس ګډ دی که دوی زما غږ اوري یا هم د یو کم نږدې ملګري زما غږ اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې سوه یو ویشت مره زل بیا وایم سپر و سپر درې نه پنځه دوه پنځه درې یو دوه یو سلام علیکم
ما د خاله زوی دی د دیارلس ورس کاله کېږي ورس دی د جمعه خان په نامه د چرشنو د غوچک د سینې د عبدالحجیب اکا زوی او نیکه نه ګلوار اکا دی چهار سړی معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره باندې موږ سره اړیکه ونیسې پر و سپر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس یو ځل بیا شمېره وړاندې کوم سپر و سپر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس تاسو ډېره مننه السلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د مونږ د ورکوښو عزیزانو او دوستانو خبرونه هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خواښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.